افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت په جوړولو کې ځنډ ډېر خلک اندېښمن کړي چې ښایي له ډېرو هغو خدمتونو بې برخې شي چې مخکېني حکومت ورته برابر کړي وو.
متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدل دي. ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د پخواني حکومت مامورین بیرته وروغواړي.
دا باید په خپل کاروبارونو باندې په خپل ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پات عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلکو ټول ورنه خوشاله وي.
د عمر په نوم نماین پاکۍ محسسې مشر وایي هغه مالونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښودل شوي د پخوانیو په نسبت ځکه خطرناک دي چې ډېری د خلکو د هستوګنو په سیمو یا د تګ راتګ په لارو کې ښودل شوي دي. آیا پر موسیقی به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لري.
په یو تفصیلي راپور کې مو دې مسلې ته کتنه کړې ده. ازادي راډیو تاسو د ورکو شو وایزانو د لټه پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مې راوي. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. متحده ایالاتونه نن له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او بهرنیو اتباعو د ایستلو لپاره خپل نړیوال ماموریت ځنډوي. بریتانیا له افغانستان څخه د خلکو د رایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. او د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د خبرداري په ځواب کې یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي چې بایدن ناقانونه ایران ګواښي. پوره خبرونه. متحده ایالاتو نن له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او بهرنیو اتباعو د ایستلو لپاره د خپل نړیوال ماموریت د ځنډولو پریکړه کړې ده. دا خبر ځینو سرچینو د نړیوالو اژانسونو ته کړی دی. وروسته له هغه چې په کابل هوایي ډګر باندې د ترهګریزو بریدونو په تړاو باندې پخپله ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ. په دې چې د اګست 1 له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ نیټه په رانږدې کېدو ده، پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویي له 4000 کم سرتیري په هوایي ډګر کې پاتې دي. د امریکا ګڼو متحدینو د خپلو افغان ملګرو او ادباو د لیګد الوتنې پای ته رسولي، مګر متحده ایالات لا هم اراده لري چې تر روسي ساعتونو پورې د لیګد ماموریت ته دوام ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، د یک شنبه پر ورځ رویټرز ته وویل له زرو څخه ډیر ملکي خلک هم په هوایي ډګر کې له افغانستان څخه د وتلو په انتظار کې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس پرون په خپل ټویټر لیکلي، په تیرو دوو اونیو کې لکه چې طالبانو د کابل کنټرول واخیست، شاوخوا 1,000 کسان له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بریتانیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې بریتانوي پوځیانو 15,000 کسان راوستل. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي چې له بریتانویانو سره کار کړی. بوریس جانسن بیا د یو پیغام په یو برخه کې وویل نه یې غوښتل په دې شکل له افغانستانه ووزي. دا وی که څه هم موږ داسې نه غوښتل په دې شکل راووزو، خو باید پوه شو چې موږ له متحدو ایالاتونو سره لاړو د امریکا د دفاع او ملاتړ لپاره. امریکایي پوځیانو د جګړې لویه برخه ترسره کړه. که څه هم موږ اوس په ګډه له امریکا سره راووزو، خو په سیمه کې به فعال یو. خپلې بشري او انکشافي مرستې دوچنده کوو. 2.8 میلیون پاونډ ته رسوو سږ کال. په ګډه به له خپلو متحدینو امریکا او اروپا او نورې نړۍ سره له طالبانو سره په تماس کې اوسو، د هغه څه په اساس نه چې هغوی وایي، بلکې د هغه څه له مخې چې ترسره کوي.
And around the world.
د اګست 14 رئیس ګڼو لویدیځو او آسیایي هیوادونو له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړي. ګڼو هیوادونو له خپل لوري د عملیاتو بشپړول اعلان کړي، خو امریکا لا هم په دې لټه کې ده چې د اګست 1 خپل خلک او افغان همکاران وباسي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په هارو دریو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیون افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو بیان کې همدارز ویلي د 14 میلیون کسانو په مینس کې 1 میلیون هغه کروندګر دي چې د ورستیو کلونو وچکالۍ سخت زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې WFO د رئیس په وینا د افغانستان له کرنې سره فوري مرسته به د وچکالۍ له کبله د دغه هیواد د کلیوالي سیمو د وضعیت د لا خرابېدو له مخنیوي سره ډېره مرسته وکړي. د دې ادارې په خبره د افغانستان د غنمو زیرمه یوازې 2 میاشتې نور دوام کولی شي. د افغانستان د دولت په سلو کې 15 بودیجه په بهرنیو مرستو پورې متکی ده او دا احتمال شته چې د بهرنیو پوځیانو لوتلو سره دا مرستې ودرېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د خبرداری په ځواب کې یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي چې بایدن په ناقانونه توګه ایران ګواښي. بایدن خبرداری ورکړی که چیرې اټومي خبرې ناکامې شي نو هغه به په نورو انتخابونو ته مخه کړي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شمخاني په خپل ټویټر لیکلي د ایران په وړاندې د نورو اختیارونو په کارولو ټینګار ایران ته دا حق ورکوي چې مقابله ځواب ورکولو باندې فکر وکړي. د جمعې په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم نفتالي بنیټ سره په خپله لومړۍ ناسته کې جو بایدن ټینګار وکړ چې هغه به په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره ډیپلوماسي وازموي، خو که خبرې ناکامې شي چمتو دی چې په نورو انتخابونو غور وکړي. او سمندري طوفان آیدا له مکسیکو خلیج په تیریدو د ویجاړونکي ځواک سره د متحده ایالاتونو جنوبي ایالت لویزیانیا ساحل په لور ورغلی. د متحده ایالاتونو چارواکي غواړي د لسګونو زرو کسانو لپاره چې له خپلو کورونو څخه به بېځایه کیږي د سرپناه غم وکړي. ډیری خلک له خپلو کورونو د وتلو له امر وروسته تښتیدلی دي. اوس د لویزیانیا ټولې لارې له ګڼې ګڼې سره مخ دي او د تیلو ټانکونه خالي دي. شپاړس کاله مخکې د کټرینا طوفان په لویزیانیا او میسیسیپی کې 1300 کسان وژلي وو. طوفان نن ورځ داسې وخت د غایلت په لور خوځېدلی چې هلته روغتونونه د کووید-19 ناروغانو ډک دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه فاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وزي خود دا ډله نه یوازې داسې تر اوسه د حکومت په جوړېدو بریالی شوي بلکې عامه خدمتونه هم په ټپه ولاړ دي. خلک ډېر دې ته اندېښنه لري چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي ښایي حالت لا خراب شي. خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړېدو په اړه سلا مشورې روانې دي او دا په دې معنی نه ده چې ګنې دوی نشي کولی حکومت چارې مخته یوسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نږدې 15 ورځې وړاندې طالبانو داسې یو نظام ونیو چې ټول ادارې او سیستمونه یې فعال او ورځنۍ چارې په عادي ډول مخته روانې وي. خو د اګست له 15 تر ننه هر څه په ټپه ولاړ دي. دولتي او عامه خدمات نشته او خصوصي سکتور هم د تیر په څیر فعال نه دی، تر دې چې هیڅ دولتي ادارې د پخواني حالت په څیر فعالیت نه دی پیل کړی. د ګونګ او بېبرخلیک وضعیت نه یوازې خلک اندېښمن کړي بلکې د طالبانو پر وړاندې د نیوکې غږ هم پورته کړی. خلق وای طالبانو ته جوړ نظام او سیستم په لاس ورغله. خدا د لاد دی پر ځای چې د اثر خروان وساتي هر څه یې پټه پدرولې دي. اکمل ظاهر چې تر لسانس لوړې زده کړې لري او د یوې دولتي ادارې کارکونکي دی وای خلک لومړنۍ خدماتو هم بې برخې شوې دي.
اوس وخت کې ولس د ډېر زیات مشکلات سره مخ ده. که څه هم په وګورو په وخت کې چې طالبان نظام په واک کې واغست نو هر څه جوړ و، سیستم روان و. ولې متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدل دي. حتی ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنۍ امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
ولا بیا د طالبانو لخوا وروستي ګمارونو ته په اشاره وای دا ډله لا هم د واک د انحصار په لټه کې ده او اندېښنه ښایي چې کار اهل کار ته نسپارل بنه یوازې دا چې د چارو بیا پایل لزن سره مخ کړي بلکې هغه فعال سیستمونه به هم منځوي کړي چې په ډیرو هڅو جوړ شوي دي.
په دغه ډول چې دوی وس روان دي د نظام پر مخ وړل به ډیر مشکل وي، خلک به ډیر ناراضه وي او آن د دې امکان دی هم ولري چې خلک یې په وړاندې ملي قیام وکړي.
خو طالبان بیا وایي د حکومت جوړېدل او د چار وادې کېدل وخت خواړي او په دې اړه د دوی مشورې روانې دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد
د دې کې ډېر مشورو ته ضرورت اس مشورې تکمیل شي انشاءالله هر څه به وسي. د دې معنا دا نه ده چې څوک مشوره کوي وخت ورکوي او حوصله کوي. د دې معنا به دا چې څوک حکومت نس چلوي ډېر په ښه وجه به موږ اوس کولی به چلو. دا اوس هم اسلامي امارت په خپل حال د موږ ټول تشکیلات راوړي دي او نور حوصله کول غواړي د نورو کارونو د پاره چې په مسؤلیت سره کار وسي او حکومت جوړ شي اعلان شي د باندې جدي کار روان ده او په احتیاط ګامونه اخیستي.
خو د حکومت د جوړېدو تر څنګ د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کسانو ګمارنه په دې برخې نیخ په نیخ اغیز لري. دولتي ادارو ته د طالبانو ګمارنې هم تر پوښتنې لاندې دي چې کینې په یوې برخې متمرکز دي. د ډلې یو شمېر دولتي ادارو ته خپل استازي ټاکلي چې ټول یې په دیني برخه کې زده کړې لري او د دوی د ټیم ملګري دي. د افغانستان بانک سرپرست، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست، د ښوونې او روزنې وزارت سرپرست، د مالیې وزارت سرپرست، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې سرپرست، د ملکي هوایي چلن ادارې سرپرست او آن د بدني روزنې ریاست سرپرستان د مولوي توب درجه لري. له دې پرته په ولایتونو او ولسوالیو کې د ټیټ رتبه چارواکو ګمارنې هم په همدې ډول روانې دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو خبره کوي او وایي ژر به دا ډول حکومت اعلان او چارې به په عادي ډول پر مخ روان شي.
دغه راز په افغانستان کې لکه چې طالبان واکمن شوي په تیرو دوو اونیو کې بانکونو هم خپل فعالیتونه درولي، خو نن محدود فعالیتونه بیرته پیل کړي. خلک ښکاري چې د بانکونو په مخ کې قطار ولاړ دي. د افغانستان مرکزي بانک هم ټولو خصوصي او نور بانکونو ته یو لیک استولی او ترې غوښتنه کړې چې افرادو ته چې له دوی سره حسابونه لري باید په اونۍ کې له $200 یا معادل 40,000 افغانیو زیاتې پیسې ورنکړي. په دې اړه به په نورو خبرونو کې معلومات درکړو. خو بیا هم په افغانستان کې د اداري سکتور په برخه کې د راپورته شوو ستونزو په موضوع کې تمکیږ. د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورین د خپلو دندو ته ور وغواړي. طالب ځای چارواکي وایي د ملکي مامورینو په وړاندې کومه ستونزه نشته او دوی کولی شي خپلې پخوانۍ دندې پیل کړي. خو د راپورونو له مخې ډېر مسلکي کادرونه چې په لوړو پوستونو یې همکار کړی دی طالبانو له دندو ګوښه کړي او پر ځای نور غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورینو ته د خپلې دندې ورکړي او په ټوله کې د داسې سلوک ورکړي چې د خلکو د خوښۍ سبب ګرځي. د برمل اوسیدونکو وویل خلک د طالبانو د هغو ژمنو پوره کولو ته په تمه دي چې ویلې دي دوی به یو داسې ټول شموله حکومت جوړوي چې ټول افغانان پکې ځان وګوري. د برمل اوسیدونکی حاجي عبدالرؤف آزادۍ راډیو ته وایي
په پاتې عمر کې موږ دا نه غواړو چې دا کوم بیان کړی دی فرزند چې وایي چې موږ هر چا ته معافي کړې ده. اوس موږ دا نه غواړو چې دا دوی په عمل کې باید ثبوت باندې ورسېږي که نه ثبوت یې کړی. په ځنه ځنه میډیا کې داسې خبرونه چاپ کیږي که نه چې دا د شپې کورونه تلاشي کیږي او داسې کوي دغه کوي دغه کوي. د لپاره زه خپل دوی ته داسې وایم چې دا خلک چې د کوم فرض مخکې وخت په دولت کې نه نه د چاون چې ډپټۍ کړي دي لا دغه دولت خلک دی دا باید په خپلو ډپټۍ باندې په خپلو کاروبارونو باندې په خپلو ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پاتې عمر کې دا دولت هم کامیابي ته ورسېږي او د خلک هم ټول ورنه خوشاله شي.
د برمل اوسیدونکي وایي د طالبانو په ورتګ سره امنیت کې خوالی راغلی خو دوی باید د خلکو د ډاډمن امنیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. د برمل اوسیدونکي جمعه ګل وویل
دا کوم امنیت مشته راوړی دی دا امنیت باید ټینګ شي. اسلامي مهارت مشته ډاډ راکړی دی چې ان شاء الله روزګار به وي ټول شموله حکومت به درته جوړو ان شاء الله هر څه ته به ونډه ورکو ځوان ته به ځوان ته ورکو سپین ږیري ته به ورکو بل ته به ورکو والله نظام جوړ نه دی سره ظاهرا وخت کې خو یا روزګار نشته د پیل خان باید چې دوی په خپل وعده باندې داس مشته کلک ودرېږي.
لمخ کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د سالم بوختیا او پیدا کول او کارموندنه د خلکو له اساسي غوښتنو څخه و. د برمل د مرغۍ کلی اوسیدونکي جمال یوسف ویل
نن مصرفیات دا چې کابل ته چیرې داسې موسسه راشي دلته کاروبار وي دلته سړک وي پته کې ده روزمانه پیسې کې اخیسته شي د خپل کور د اهل لپاره یو څه خرڅه برابرول شي. نور خو برمل تاسو په سترګو وینئ چې ډېره غریب علاقه ده غرنۍ علاقه ده هیڅ څه شی نشته د بهر ملکونو عربو ته څوک ځي هڅه شی راوړي.
وخت ته رسیدو وروسته طالبانو اعلان کړی چې د تیر حکومت ملکی مامورین خپلو دندو ته ورتللی شي او د هغوی پر وړاندې کوم ممانعت نشته. د پکتیکا والی مولوي محمد عیسی یاسین هم وایي نظام هغه وخت سمبالیږي چې د ټولنې ټول خلک پکې ونډه واخلي.
دا نظام خو یوازې په یو چا باندې نه سمبالیږي هغه به د دې ملت هر وګړي سبق شي اخي بیا به د ملت او د نظام روانیږي. نو دا د ځوانانو کار دی چې هغه د خپل ملت ته آبادی لپاره د خپل استعداد چې کم تعلیم د کړی دی هغه په کار باندې واچي. هغه په هر شک کې کړ انجینری په شک کې کړ بل شک کې کړ په بل شک کې وو امارت ته د فار فکر لري چې د ټولو خلکو ته زمينه د کار برابر کړي.
برمل د پکتیکا مرکز خرن ختیز لوري کې لری سرحدي ورسولي ده چې خلک په پوره ډول د ژوند لمړنۍ ضرورتونو ته لاسرسي نه لري. د یادې ولسوالۍ ډیری لری سیمې له بیا رغونې پاتې شوي او خلکو ته د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراد اطلاعات و فرهنگ رئیس اورنگ مختار چې د آزادو رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی وایي د یو د ده په شان نور مسلکي کادرونه چې اوس له دندو لرې کړی شوي په حکومتونو پورې نه دي تړلي. اسمت سروان له ښاغلي مختار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره وزګاره شوي شمېر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کاوه.
د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او وړ کادرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون له خوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض شي و نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستلي دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب سروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي. یو د خدمات ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز دیشو ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د قماندان د عملي چلند کېږي. په هغه سترګه ورته کتل کېږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لرې کړم، زه به خپل کسان راولم. در حالې کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي. دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کې دي. په افغانستان کې به د تیرو شلو کلونو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغو متخصصو وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې د دوی زده دي، نوي کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې د مسلکي کسان روزل کېږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی او ورسره د افغانستان ټول ادارې کهیانا دا کار دوام کوي ورسره خرابېدلی شي او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپل دوی ته په درد خوري؟
دوی حتې روان دي. دوی په وار وار حتې کې تیر ورځ هم موږ د انس اقانی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې په راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي. او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لرې نه کړی شي.
د فراد اطلاعات و فرهنگ رئیس اورنگ مختار چې وایي د آزادو رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د عمر په نوم د ماین پاکۍ محسی او چارواکۍ وایي هغه ماینونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ایښودل شوي د پخوانیو په نسبت ډیر خطرناک ځکه دي چې ډیری د خلکو د هستوګنو په سیمو یا ورته نږدې د تګ راتګ پر لارو کې ایښودل شوي دي. د دې محسی عملیاتي مسؤول فضل رحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې په شاوخوا زر کیلومتره مربع ځمکه کې نوي ماینونه ایښودل شوي او له طالبانو غواړي چې د دغو ماینونو د ایستلو لپاره اقدامات وکړي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ولې د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله چې د ملي پاو سرتیری و اته کال وړاندې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د مین په چودنه کې استر ګډندې شوې. نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دند پر مهال یې په چودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړې او یو شمېر ملګري یې ټپیان او وژل شوي دي. نعمت الله وایی په جګړو او مین چاودنو کې څلور نور ورونه هم وژل شوي او دمګړی د 22 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. د یوازې نعمت الله نه دی چې مین چاودنې د لید ستر نعمت ورنه اخیستی، بلکې د سرپل اوسیدونکي ګلبدین هم د مین په چاودنه کې په دواړو سترګو ړوند سوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ملي اردو کې د ټولي قومندانو او په هلمند کې د مین په چاودنه کې مایوب سو. دای هموای اوس د خپل لسکزیز کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دوی دواړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او له طالب چارواکو غواړي چې ایښودل سوي ماینونه بیرته وباسي څو نور افغانان د دوی پر برخلیک اخته نه شي. د مین پاکونې د موسسې مسؤلین وایي په تیرو دوو لسیزو کې د جګړو د ښکېلو غاړو لخوا ایښودل سوي ماینونه افغانانو ته یو جدي ګواښ دی. د عمر په نوم د مین پاکۍ موسسې عملیاتي مسؤول فضل رحیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تازه ماینونه تر ډېره په کلیو ولسوالیو او د تګ راتګ په لارو کې ایښودل سوي نو ځکه خطرناک دي. نوموړی زیاتوي دا چې اوس نسبي کراري راغلي ممکن بې ځایه سوي کورونه یو ځل بیا خپلو مینو ته ستانه سي چې د دوی لپاره ماینونه اوس هم یو جدي ګواښ او لویه ستونزه ده. هڅه مو وکړه په تیرو دوو لسیزو کې د ایښودل سویو ماینونو د شنډولو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو له ژمنې سره سره یې بیا هم په دې اړه ازادي راډیو ته ځواب ورنکړ. د مین پاکونې موسسې مسؤولین وایي تر اوسه طالب چارواکو له دوی سره د ماینونو د شنډولو او له منځه وړلو په اړه اړیکه نه ده کړې. په ملي او نړیواله کچه د موندنو له مخې په تیرو دوو لسیزو کې تر ډېره ملکیانو ته د سړک غاړې مین په چاودنو کې درانه مالي او ځاني تلفات اوښتي. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې نږدې یوه میاشت وړاندې په پکتیا کې د سپرلۍ په موټر د مین چاودنه وه چې له امله یې د یوې کورنۍ 14 غړي ووژل سول او دوه نور ټپیان سول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بریتانوي چارواکي له افغانستانه د بریتانوي وګړو او یو شمېر افغانانو د ایستلو د ماموریت له پای ته رسېدو سره ژمنه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نه شو کړی په تیرو دونیو کې له دې هېوادو وباسي هېر نه کړي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي له طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا یې د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې هم تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکوي. خو طالبان وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هېڅ یو افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي. نور له یوې لنډې دمې وروسته بریتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له بریتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره یې په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هېواده د ایستلو له بهیره چې پرون شنبې پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د بریتانیا لخوا له افغانستانه د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبې له کابل هوایي ډګره پورته شوه او په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هېواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دونیو کې چې طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به یې په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکي سې شنبه چې د اګست 1 ده، ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان ووځي. په کابل کې د بریتانیا سفیر لوری بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوو، خو هغه کسان به هیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه بریتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبریالانو ته ورته هوډ څرګند کړ او ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د پرسمت پیژندلو یو جزو باله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو پرسمت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې بیا افغانان ووځي هغه به قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هېوادونو ته چې د جی اووه په نوم یادیږي پکار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریځ غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګېږي.
تاسو لا پیغامونو
بکر احمدیم د ننګرهار ولایت څخه مون ته افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د انتخاباتو باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچخل او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده نو د هغې د ختمېدو تهم خوشبینه یو. السلام
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت ته او د طبی کوته نیولې. زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس امې دا خواهش. وسلام.
السلام علیکم. عمر مد لغمان څخه اړیکه نیولې. موږ د طالبان څخه پوره اطمینان حاصل کړی او د خپل نظام او حکومت د الله دې تل کامیاب دی.
السلام علیکم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه د ازادۍ د رادیو پر کرښه یم. زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبیب الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي او دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره خو په دغه کې دی برخه واخلي او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي او که نه پر ټول ملت یې غږ وکړي په اجازه واخلي ټول به دعایې ورته وکړي سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. دې ملي بیرغ فرض باندې چې خپلواکي ورځ منندل کېدل د بیسودو پل کې یو څوار لشکرانو هلک وویشته. د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام دې کارکوونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسې. زه عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت ښه امنیت نیولې دي او ښه د غلو لاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې ښه پراخ ګرځي او دوکانونو ته هیڅ کومه ستونزه نشته او ډېر یو باعزته خلک دي او ولس هم خوشحاله دي. ټول خوشحاله یو. همداسې افغانستان تل جوړ شي موږ خوشحاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې 10,000 در سره وې او چې 1,000 نیرو هم پروت و او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پریښي و کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. آیا پر موسیقي به بیا طالبان لکه د نویو مې لسیزې په دوهمه نیمه کې د خپلې واکمنۍ په مهال بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی، دغې سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په یوه تفصیلي راپور کې په دې اړه راپورته شو اندېښنو ته کتنه کړې ده. دغه ورځ د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې بلونی ز خبرونه هم مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. صفي الله ستانګ زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي.